یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو کې نن د افغانستان په اړه د پخوانی حکومت استازي خبرې کوي. د حقوقي چارو لکتون کې پوښتو چې ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې. د کابل هوایي ډګر تخنیکي چارې هم بشپړې نه دي سمبالې.
د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دي فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي.
او اروزګان کې ماین ځپلي له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه وباسي او د دوی لاسنیوي وکړي.
دا مېن باندې پټاو سر دوړې په شهر غبرې د لاس ور کړې مې از مر سره په ما کوزه.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. که تر پای مو ملتیا وکړی دویم نیمای کې اونیز بحث هم درته لرو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور په تړاو په کې خبرې کیږي. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
د ناروی یو چارواکی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. هنګري او روسیا د ګازو د ارزې په برخه کې نن نوی تړون لاسلیک کوي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې د نن په یوه اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې ډوډۍ ګزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سي، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیا وی بل لاپس زیات سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونې مخ کې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندوی ادارو له طریقې به پر بشري چارو لګول کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي تلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې شامل دي او د شوزو او نجونو حقونه په دوامداره توګه ترپشولندې کیږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې افغانان باید هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې تیر میاشت وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته کنګل سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15 کابل هم ونیوه، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې $9 میلیارد شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق هم د سلګونو میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکولی درولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه باید په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت خبره یقیني کړي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول سوي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې دا ستونزه نه وي ورسوي او حکومت ټول شموله سوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. طالب چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکاري غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړې و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګاز پروم د مشر الکس میلر بنند نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له ماسکو څخه د ګاز د ارزې لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د دې تړون له مخې به د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې هنګری ته د ګاز رسول پیلېږي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې پورستوي کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لېږدوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخ کې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټرفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړی چې د هغه موافقې لمخې چې دوړ دوریو د سپتمبر پر 12 اوربانی موافقه کړې ده ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقه لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. او په تلوتلو کې په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل واکمن محافظه کار ایتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دوړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په تازه توب غلام محمد اسحقزی خبري وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبله ته وینا وکړي. ښاغلی اسحقزی د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه ورمعرفي شوی وو. طالبانو وار لمخه په دې اړه خبرګون خودلې او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا چې د طالبانو تازه خبرګونونه څه دي، همکار مو په کابل کې دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې طالبانو نوی د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې په اړه څه ویلي دي. نن ټاکل شوی ماسپخین محل په امریکا کې د افغانستان استازي د غونډې ته وینا وکړي.
بل ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، موږ د سهار رئیس ته په دې هڅه کې یو چې د طالبانو خبرګون د البته نن کوم وینا چې د افغانستان په استازو باندې د ملګرو ملتونو په اسامبلې کې ښاغلی اسحقزی کوي، د دوی په تړاو باندې دوی هغه تازه خبرګون راوخت. دوی زمونږ سره لډی رو حد زمونږ دغه پښتنې دا جواب نکړي او باندې ته پته مکړی اس چې مونږ خپل دری تاسو ته د ورځې په پای کې د سریان البته شریکوي. خو لدی وړاندې بیا لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، سویل شاهین پرون له ازادي رادیو سره خبرو کې دغه مسلې ته خبرګون خودلې ویلي و چې دا د افغانانو یا په ټوله کې دا د طالبانو حق دی چې په دغه اسامبلې کې دوی باید وینا وکړي او نړۍ دوی باید په رسمیت وپیژني. له دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د امیر خان متقی دغه سازمان ته ولیک استول په غوښتل کې سهیل شاهین د دوی استازي په دغه سازمان کې ټاکلې و او دا پتیل شوی و چې باید تابع نن البته څنګه د افغانستان نوبت دی وینا کوي. سهیل شاهین بلته وینا کوي خو د ملګرو ملتونو سازمان د غلیک په تړاو باندې نه دی خو جواب ورکړی او نه هم د نه جواب ورکړی. شاهین نامدار از بل نیوکه دا و چې کچیرته دغه فرصت دوی ته ورنه کړل شي نو دا په ټوله کې د یو نړۍ یو ډول موریتانه یا یو ډول د چپریکړه د چې دوی په لاس غواړي له طالبانو سره پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال رسیدلی چې اوس د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ په افغانستان کې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په تړاو باندې خپلې اندېښنې لري. خو دلته په افغانستان کې بیا هیله مندي دا ده چې دغه ناستې او دې ته ورته نورې ناستې کې باید د افغانستان او په ټوله کې د افغانانو راتلونکی چې د بیوزلې سره مخې دل دي چې تیبر خلک او همدارس نور سره دي هغه ته باید ژر تر ژره د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو وامه ورېدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په میمه اسمبلی کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاق زای خبري وکړي. ښاغلی اسحاق زای د محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د پرزول شوی حکومت لخوا نه دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه معرفي شوی وو. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې او په نننۍ غونډه کې د طالبانو نه ګډون او نه وینا په څه معنا کې دی شي؟ همدا موضوع د حقوقي چارو له کتونکي او د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافی صاحب سره شریکو. صافی صاحب ستړي مشي، فکر کوي ملګرو ملتونو دا پریکړه د کومو تګلارو له مخې کړې چې په افغانستان طالبان واکمن دي خو دوی د پخواني حکومت استازي ته فرصت ورکړي یا سټیج ورکړي چې خبرې وکړي؟
ډېر مهرباني په وروسته د سلامونو تقدیمولو نه ټولو اوریدونکو تاسو ته خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمانه یزدارا ولې چې هر چېرته یا هر هېواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړی او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارد ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بې طرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي. په
بله او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبرې کوي د افغانستان پر حالات خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي؟ د دوی د نه ګډون
دوی ته خو لازم وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه. خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وضع د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړدونه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه. کېدای شي یو بل مامور یا سکرتر اول یا دوام کې په نمایندګۍ کې د یونایټډ نیشن د افغانستان ناسته یې خو ته ووایي چې اوسنۍ وضع په لیدو سره پخواني انتظار چې پکې وای افغانستان وضع بیان کوي ګډونوالو ته د جنرال اسمبلی او بس.
بله صفای صاحب، که زمو غاغوري فقط دا پختنه میکوله د ورستۍ پختنه په توګه چې خاغله ساغزای هغه کس دی چې د پخوانی حکومت له خوا معرفي شوی د دریز نه هم داسې ښکاری چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان پر رسمیت نه پیژني، د تازه سرګندونی او دریز هم همدغه دی. کچیرته ملګری ملتونه د طالبانو رژیم پر رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی فکر نکوي چې د افغانستان له خلکو سره د سازمان زیاتای کیږي که اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورسره بل خرابيږي او هم دې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلت دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو ده، دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سریلینه چې په اجلاس کې ده وغواړي چې دا په رسمیت نه پېژني او ملګري ملتونه د په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي د آینده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مقاله آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو ک چیرته تر فایر سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو. خو اوس ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وای چې د غلطه د طالبانو پر اتاک سره امنیت ښه شوی، خو ښه شوی ماینونه لا هم ژوند ګواخي. دوی له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاږي چې د جنگ جګړو پر مهال د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر د اورزګان اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د استوګنې ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او بې ځایه اوسیدونکي او د دې ځای اوسیدونکي له ننګونو سره مخامخ کړي دي. تفصیل زموږ د خبريال په راپور کې اور.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وای د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي، او ځینې نور بیا وای کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وای په ډاډه زړه پکښې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سوه. او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سلو دغه سو اس درې کوټه کول سی دا دوارې په شهر بر د لاس ور کړی او څنګه مدار شه باید مر سره کومه کوی سی د کار بس ګر بس مې نه معنا یو دا مین نو دا شه باید وخیج.
دا یواز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودو نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي، خو د شوز او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو د ستونزو مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندي جنگي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوسي دښمن په هغه باندې وظیفې ماینونه ام شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي کړو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
له اورزګان ورزو سویل ختیځ ولایت خوست دغلته د افغانستان د نور ولایتونو په څیر خلک د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خوست هغه ولایت و چې په خوا به د نورو ولایتونو اوسیدونکو د کار روزګار لپاره ورتلل، خو اوس دغلته خپله خوستی ځوانان بیکاره شوي دي او له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډیره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلی دی، دا غریبون دی، دا دی و وخت ډوډۍ واس نه لري. مختت مزدورۍ ډېری وي، مزدورۍ پیدا کېدی. اوس چې څومره کورونه دی، کورونه په ټاپه وي لوړ دی او دلته خلک بیچارا د غاری ګرځي او کورونه نشته. خلخونای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تیری کې 200 روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای له 12 ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مټي به موږ راغلي د لاس ګونه سره هیڅ کار نشته. نور به درک ولا کړم، نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده. وړې چګ دی یو موږي واسطه نور چا په تراسه کار نشته، د کار هیڅ.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وای د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوانوایی مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وای د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پیدا شي او د مؤسساتو سره خبرې شوي دي چې هغوی دلته راشي، خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه‌داران و سلام دا خبر شوی دی چه اغاق پر سرمایه‌گذاری پا دی وطن که وکی یا طرف تا با وطن باز شی با طرف تا بخبر تجار و تم گرد رسی گی سرمایه‌گذاران و تا او دا جم طرف تا بیر شنلا در اهم خلق و تا کنچی بکار دی وزکار نداری اغیر پر بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ په دې هیله چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته په همدې شمیرو پیغامونه پریږدئ. موږ به درته د ازادي رادیو په ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې او د غراز د خبرونو په تراس کې درته خبرو. د کابل هوایي ډګر د مهال له تخنیکی په لوا په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره تر اوسه ته اقدامات کړي. همدا پښتنې مې د وی مرکی په پایل کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د ستاندرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه وکړي. هغه وایي
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د رهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظه وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د ځمکې لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل در رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبورې چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم که فعال وي، د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفا صاحب، تاسو له یو شمېر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کی او د یو مکتوب پترس کی چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی او ټول ملکونو ته استولی او د غوینه مخایش کړی او چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجودو د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګ د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټنډرډ مشر غلام جیلانی وفاو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و ریحان خبر کوم د ننګرهار څخه. زموږ طالبانو نه دا خواسته ورونو نه چې پاکستان شي دی پاکستان وزن د سره یو بنای دین کوي او په دوار دی نه پکې دا چې ده دا دی دی علاقی دی بیا غدي پاره د رسول مار دی او د کیګ دی شي دی. وسلام.
السلام علیکم، زه عبد الله احمد د سیلمند ولایت څخه راغلم. سلام سلام امارات نه غوښتنه ده چې سعودي عرب ته تیر ته وچو کی په ان شاء الله نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیل دی ای او خلک به اواز لګي او بل خو شان نه ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، خلک چې به یې لږ کنټرول شي ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله چې راته کوم بیا زه جاده پوغانم د میوند ولسوالۍ څخه سره پای کېم. ما دا پیغام دی او هیوادوالو ته چې دا نظام چې کوم نوې راغلی دی نو دا ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دا د نه کوي چې ولې داسې نه کېږي، ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي او دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. په دویمه نیمه کې درته چې په څو شیبو کې راځي اونیز بحث لرو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خبرې پکې کیږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.